دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشی وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند یو کاندید جو بایدن وای د اول سره په افغانستان کې د ملت جوړونې د نظریې سره مخالف و. ښاغلی بایدن ویلی دی چې افغانستان داسې هیواد نه دی چې یو موټی شي. نوموړي وویل زه په افغانستان کې د ملت جوړونې له مفکورې سره هیڅ موافق نه وم. یوازینی کار چې باید یې وکړو په هغه سیمه کې د تروریزم ضد مبارزه ده. جو بایدن چې د شنبه په شپه د دیموکرات ګوند په انتخاباتي مناظره کې غږیده دای هم وویل چې افغانستان ته د سفرونو پر مهال دې نتیجې ته رسیدلی چې دغه هیواد یو موټی کول هیڅ امکان نه لري. هیڅ امکان نه لري چې افغانستان یو موټی هیواد شي. جو بایدن د امریکا د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال هم و. افغان او امریکایي ځواکونه وایي تیره شپه ناوخته د ننګرهار په ولایت کې پیډزې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال سونی لیګت امریکا غږ ته ویلي دی چې امریکایي ځواکونو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ننګرهار په ولایت کې ګډ عملیات کول چې ډزې پرې وشولې. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې برید کې څوک وژل شوي او کنه، خو امریکایي ځواکونه وایي چې د پیښې په هکله تحقیقات روان دي او د مرګ ژوبل په هکله معلومات به وروسته ورکړل شي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. ملګري ملتونه وایي د لیبیا په کورنۍ جګړې کې ښکېلی ډلې به روانه میاشت یو ځل بیا سره جرګه شي. ملګرو ملتونو ویلي دي د خبرو بل پړاو به د همدې میاشتې په 13 نیټې په ژنیوا کې وي. د جنرال خلیفه هفتار او په نړیواله کچه د لیبیا د ملي یووالي د پیژندل شوي حکومت استازو تیره اونۍ هم په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب خبرې کړې وې، خو کومې نتیجې ته نه و رسیدلې. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا د استازي دفتر په یوې اعلامې کې ویلي دی چې په جګړې کې ښکېلو ډلو موافقه کړې ده چې هغو خلکو ته به اجازه ورکړي بیرته خپلو مینو ته ستانه شي چې د جګړو له وجې بې ځای شوي دي. تر اوسه د لیبیا په کورنۍ جګړې کې ښکېلو ډلو د خبرو د نوي پړاو په هکله تبصره نه ده کړې. ایران وایي چمتو دی چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د اختلافاتو د لمنځه وړلو لپاره منځګړتوب وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د سوریې د خودمختاری پلوي کوي. دغه څرګندونې پرون د شنبه په ورځ په تهران کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د استازي ګایر پیټرسن او ایرانی چارواکو ترمنځ په ملاقات کې شوې دي. ترکیه د ادلی په ولایت کې د یاغیانو ملاتړ کوي او د سوریې ځواکونو چې روسیا او ایران ورسره ولاړ دی د شاوخوا دوه میاشتو را په دې خوا د دې ولایت نه د یاغیانو د ایستلو لپاره تاروزی عملیات پیل کړي دي. په تایلند کې د یو عسکر په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 21 تنو ته ورسیده. د تایلند روغتیا وزارت ویلي دی چې د امنیتي ځواکونو یو غړی هغه وخت ووژل شو چې دغه امنیتي ځواکونو په یوې لوی مغازې کې کوښښ کاوه د ډزو مخه ونیسي. عینی شاهدان وایي د تایلند د غسکر لومړی په یو کور کې په خلکو ډزې وکړلې، وروسته یې په پوځي اډې او په آخر کې یې په مغازې کې خلک ناتاره وویشتل. د تایلند د عسکر په هر ځای کې چې په خلکو ډزې کولې پیغامونه یې د فیسبوک په پاڼه شریکول. په تایلند کې مطبوعاتو ویلي دی چې دغه عسکر د برید نه وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي ول چې د بدل اخیستو په نیت وتلی دی، خو نور جزئیات یې نه وو ورکړي. په ډزو کې 11 تنه ټپي شوي هم دي. او وروستۍ خبر دا چې یو امریکایي د چین د ووخان په ښار کې د کورونا په ویروس د اخته کېدو نه وروسته مړ شوی. دا لومړی امریکایي تبه دی چې په هغه هیواد کې د دې ویروس له وجې مړ کیږي. د ووخان د ښار د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې یو جاپانی هم په دې ښار کې ویروس نیولی و او مړ شوی. د چین د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 22 کسان د ویروس وژلي دي. ویل کېږي چې تر اوسه 4,946 کسان د ویروس نیولي چې اکثریت یې په چین کې دي. د دې ویروس 340 قضیې په جاپان او هانګ کانګ کې هم ثبت شوي دي. په بیجینګ کې د امریکا سفارت ویلي دی چې د امریکایي 60 کلن و او د همدې تیره چهارشنبې په ورځ د کورونا ویروس ونیوه. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې د دې امریکایي د هویت په هکله څه نه دی ویل شوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. افغان سوداګر وای په لوی لارو کې وسوال ورنه په غیر قانوني ډول په زور پیسې اخلي. د افغانستان حکومت ستونزه منلي وای په غیر قانوني ډول د پیسو د اخستلو په برخه کې اقدامات پیل کړي دي. اکرام شینواری په دې حقله د کابل نه رپورت را لګل دی.
د افغانستان د سوداګرۍ سنۍ د خونی چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزو ترڅنګ چې افغان سوداګر او پنګوال ورسره مخ دي، د دوی کاروبار په وړاندې یو بل لوی ستونزه په لوی لارو کې د وسوال لخوا د سوداګرو د مالونو څخه په زور پیسې اخیستلو ستونزه ده. د سوداګرۍ سنۍ د خونی سلاکار خانجان الکوزی د شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې ستونزه دې حتی رسیدلې چې وسوال ته چې د افغان امنیتي ادارو منصوبین هم پکې شامل دي پیسې ورنکړي، هغوی د موټرو سوځول نه هم درېغ نه کوي.
یعنی منظور ما یې اس کې
زما مطلب دا دی چې دا ستونزه په ټولو لوی لار کشتری کچيري تاسو د اقني له بندر څخه د مزار خار پوري موټر راوړی ک پیسې ورنکړی تاسو موټر نه پریږدي. هتا داسې زاین شته چې د تیلو او غازو ټانکرونو ته اورا چورای په لزګونو ټانکر سوځیدل دي، تیل غاز ټول لمنځه تللی دي. پر دې مسلې دولت هم خبر دی، باید امنیت ته ډیر پاملر نه وشي،
با امنیت باید زیات توجه وشي.
خانجان لکوزی چې د مالی وزارت دوی د ګمرکونو د موینیت سرپرست محمد عیسی قدرت او د سوداګری د خونی د مرسیال حاجی محمد انس مومن سره یو ګډ خبری کانفرنس روسي خبري اعلان سره خبري کولی ویل چې طالبان هم له سوداګرو څخه پیسې اخلي. خود خاغلی خانجان الکوزی په کول طالبان په یو ځکه پیسې اخلي
خصوصا از تمام اشاره
خیک امنیتی پوسټی نشته، هل تغله را وتلی او پوسټی جوړه کړی دا کچیر امنیتی پوسټی دی همدا پوسټی په خپل پیسې اخلي
خودشان خزی میگیرن.
هغه ویل چې اوس مهال افغان سوداګر دغه ستونزو سره ډیر د کابل هرات په لوی لار مخ دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې ستونزې له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. دغه وزارت مرسیالي وایي میرمن مروه امینی امریکا غا غشنه راډیو ته ویل چې دغه هڅو په ترڅ کې په لوی لارو تر اوسه کې له سمنیتي پوسټو لري شوي او د څلورو نورو پوسټو منسوبین چې پیسې اخیستلې له پوسټو شړل شوي دي. میرمن امینی ویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هم ګمارل شوی دی.
په مجرد چې موږ خپل همکاران وینو چې په دغه او کې اخازیان کړی دی، موږ د افغانستان د یو قضایي ارګانونو ته معرفي کړو. یوازې په هرات کې چې موږ شاوخوا څلور لوی لارې لرو، په هرات کې هرات کابل، هرات فرا، هرات ترغوندی او هرات سمقله د مشل تنه په دغه اخازیان باندې ونیول او د افغانستان د یو قضایي د ریاست مکلفیت او مسؤلیت هم دا چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې زموږ ملکی او نظامی همکاران څخه جدي نظارت ولري او دغه نظارت په ترڅ کې په اخازیانو کې په فساد کې یا هم په ناوړه ګټه اخیستنې د خپل صلاحیت څخه به موږ دی معرفي کړو. د یو قضایي قانون ته چې ونیم سو کسان معرفي کړی دي په ټول افغانستان کې، یوازې د اخازیانو په برخه کې مشل کسان تر اوسه عدلي او قضایي قانون ته ورسپارل دي.
د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي وایي چې پر لوی لارو د امنیت د ټینګېدو او لوی لارې د مخالفانو له شتون څخه پاکول لپاره هم د وزارت عملیات په پام کې لري.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې تحقیقي رپورت وایي چې د افغانستان حکومت خلکو ته د بریښنا د رسولو په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړې او د بریښنا په سکتور کې د خو حکومتي اجراءاتو د نشټوالي لامل 15% افغانان برق نه لري. مګر د افغانستان د بریښنا د سکتور چارواکي د شفافیت د سار د ادارې رپورت ردوي او وایي چې حکومت په تیرو 15 کلونو کې د بریښنا د رسولو لپاره ډیر کار کړی دی. ممتاز بهیر رپورت را کړی دی.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د شنبې په ورځ په دغه هیواد کې د بریښنا د سکتور په تړاو خپل تحقیقي راپور خپور کړ. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی د راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د بریښنا په سکتور کې د ښې حکومتوالۍ د نشټوالي له امله 15% افغانان دولتي بریښنا ته لاسرسی نه لري. د شفافیت د سار ادارې مشر وویل چې د بریښنا په سکتور کې د حکومتوالۍ د یو مؤثر جوړښت نشټوالی د دې لامل شوی چې یوازې 15% افغانان د بریښنا له دولتي شبکو څخه ګټه واخلي. د بریښنا
په اړه باندې څومره لاسرسی هم دلته عام خلک مختلف ارقام شته، خو موږ 15% نه لرو. جګر ارقام دي چې هغه موږ تاسو ته درکړو. ځینې رپورټونه وایي چې 10% ده، ځینې رپورټونه وایي چې 15% ده. دا دولتي برخه د خلکو لاسرسی ده. او اکثر دا لاسرسی په کاري سیمو کې ده،
د شفافیت د سار ادارې د معلوماتو په اساس د سویلي اسیا هیوادونو په کچا د بریښنا سرانه مصرف 102 کیلو واټ ده، خو دا کچا په افغانستان کې 103 کیلو واټو ته رسیږي. د دغه ادارې په راپور کې راغلي چې د بریښنا کموالی د افغانستان اقتصادي وده له خنډونو سره مخامخ کړې ده او دغه راز د ځنګلونو د له منځه تلو او د هوا د ککړتیا لامل هم شوې ده. دغه ادارې ویلي حکومت په خپل ژمنه کې چې په 2015 کال کې ویلي وو تر 2030 کال پورې به 45% افغانانو ته بریښنا برابر کړي پاتې راغلی دی. د شفافیت د سار ادارې وړاندیز کړی چې د بریښنا په سکتور کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده او برېښنا ته د خلکو د لاسرسي د کچې د زیاتوالي لپاره افغان حکومت باید د برېښنا د سکتور په تړاو پالیسیو باندې لسره غور وکړي. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت او د افغانستان د برېښنا شرکت چې په دغه هیواد کې د برېښنا رسولو دوه معتبره ادارې ګڼل کیږي، د شفافیت د سار ادارې دا راپور ردوي او وایي چې حکومت په تیرو 15 کلونو کې د برېښنا رسونې په برخه کې زیات کار کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت ویان سیر نگزاد امریکا غږ ته وویل همدا اوس د دغه وزارت لخوا په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا د تولید پر لسګونو پروژو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به زیاتو افغانانو ته برېښنا برابر شي. زموږ اوه بندونه د کار په پړاو کې دي چې مختلف بندونه دي او 15 نور بندونه په تدارکاتي پړاو کې دي چې د بشپړېدو په حال کې دي. د دغه بندونو په بشپړېدو سره موږ کولای شو 513 میگاواټ برېښنا ترلاسه کړو او دغه راس سلګو نظر تجربه زمکه خړو بشي. خاغلی نگزاد د هرات د پاجدان د فاریاب د دهانی درې د بدخشان د شورابک او د هلمند د کجکی دویم فاز هغه بندونه یاد کړل چې دغه وزارت ور باندې کار کوي. هغه د غراز د افغانستان په 15 زونونو کې د مریضې برېښنا او په بلخ، هرات او بادغیس کې د غازی او بادی برېښنا د تولید د پروژو یادونه وکړه او ویل چې دغه پروژو په تطبیق سره به تر راتلونکو دریو کلونو افغانستان سره باندې 2000 میگاواټ برېښنا ترلاسه کړي. همداشان د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی امریکا غږ ته وویل چې دا مهال سره باندې 50% افغانان د دغه شرکت د برېښنا له شبکې سره وصل دي. هغه د افغانستان د شفافیت د سار ادارې راپور رد کړ او ویل
برېښنا کې موږ سره وسیل چې زموږ مختلفو منابعو څخه د تولید برېښنا ده چې دوی د تولید او د وارداتو برېښنا چې دوی سره وسیل کېږي. همداراز یوازې په دې تېرو دوه کلو کې موږ 9 ولایته د برېښنا د انرژي سره وسیل دغه ادارې محترم چې راد لري پرته دې نه چې زموږ برنامه تفتیش کړي یا ویګوري نشر کړي پرته د اسناد نه.
په کابل ښار کې د برېښنا مصرفونکي دا تاییدوي چې دوی د دولتي برېښنا له شبکې سره وصل دي، خو زیاتوي چې له دغه شبکې څخه ورته په منظم ډول برېښنا نه ورکول کیږي. د صفی الله په نوم د کابل یو اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل
وړه بیا هم له گزاره کوي او د کابل کې زما بیخي برق نه پي، لوډ پې ډېر ده که څنګه حساب ده، خو ډېر پرچوي ډېر زیات لري او مصارف یې هماغه مصارف راځي چې کوم مصارف وروغله موږ یې په پورس قطمې هماغه بل راځي که یې هماغه بل راځي.
اوس مهال افغانستان ټولټال 1400 میگاواټ برېښنا لري چې دغه هیواد د اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د دغه اندازې برېښنا 1000 میگاواټ یې له بهر څخه وارديږي او پاتې برخه یې له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه کیږي.
د چین د اوهان په ایالت کې د کورونا د ویروس له کبله یو امریکایي مړ شوی دی. په بیجینګ کې د امریکا د سفارت چارواکو ویلي دي چې دا کس 60 کلن وو او د فبروري په 15 نیټه مړ شوی دی. د ووهان په ښار کې د یو جاپانی د مړینې خبر هم ورکړ شوی دی. د دې خبر تفصیل ګالیا رانا نورستانه لولي.
د کورونا وایرس لامل په چین کې تر اوسه 122 کسان مړ شوی دي. چینی چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتو کې 80 کسان د ویروس د قربانیانو په لیست کې اضافه شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هیڅ ډول وړاندوینه نه کیږي چې دا ویروس به څومره دوام ومومي او ټینګار کوي چې باید احتیاط وشي. په بیجینګ کې د نړیوال روغتیایي سازمان استازی وایي چې په چین کې د کورونا وایرس پر خپرېدو نظارت او احتیاط ته اړتیا ده، ځکه د ویروس د دوام په اړه هیڅ ډول وړاندوینه نه کیږي چې دا ناروغي به څومره دوام ومومي. د روغتیا د نړیوال سازمان د سیډون لمخه د ډیر عمر لرونکو خلک په اسانۍ په دې ناروغي د اخته کېدو د ډیر خطر سره مخ دي.
Predictions are impossible. We are
د دې ویروس لامل د پیښو د ختمېدو خبره لاله ده. مونږ نه کی ګورو او د کنټرول نه کی هم ویلو، مګر په دې حالت کې د وړاندویلو پر ځای خبوی چې محتاط ووسو. مون په ورته وخت کې په تناسب کې بدلون نه وینو چې د عمر له اړخه په مختلف ګروپونو کې پېښ شوی. د شپته کلونو څخه کم عمر ځوانان هم شته دي چې جدي پېښې دي، مګر تر ټولو لوی خطر لا هم د ډېر عمر لرونکو خلکو ته متوجه دی.
د کورونا وایرس ناروغانو لپاره د پنجشنبې په ورځ دویم روغتون جوړ شو. د چین حکومت له خوا دغه جوړ شوی روغتونونه چې د کورونا وایرس درملنې لپاره ځانګړي شوي په پرمختللي تاسیساتو سمبال دي. وای بشپړ شوی روختون یو زرو شپک سوا کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کولای شي. د دې دوه ورځې وړاندې لمړی روختون هم بشپړ شو چې د زرو کسانو لپاره روغتیایي خدمات ورکولای شي. د دغه روختونونو د پروژې مسول جو هیجن وایي چې روختون د ځمکې د اندازې لمخه جوړ شوی او د درملنې ټولې اسانتیاوې لري.
پا
当时我们就定下了三个原则，这种形势之下，
ټول سیمه د زمکې د سټانډرد د اندازې سره جوړه شوې او موږ تر دې لاندې دوه جیو ټیکسټیلز او یو دوبو زید پوخ ځای پر ځای کړی تر څو دا ډار ترلاسه کړو چې هیڅ طبي فضله اوبه ځکه ته ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د چین ووهان ښار څخه د امریکایي اتباعو د ایستلو لړۍ اوس هم دوام لري. تر اوسه د چین ووهان ښار څخه 700 امریکایان ایستل شوي دي.
I am pleased to announce the United States government.
نن زه خوشاله يم چې اعلان کوم چې د متحده ایالاتو حکومت چمتو دی تر 100 میلیونه ډالر پورې چین او نورو اغیزمنو هیوادونو او همدارنګه د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته وکړي تر څو د کرونا وایروس د کنټرول او مبارزې په لاره کې ولګوي.
دغه ناروغي د نړیوالو ویشت هیوادونو ته سرایت کړی. د چین څخه بهر دوه بهرنیان هم په هانګ کانګ او فلیپین کې د دې ناروغي له امله مړه شوي دي.
د پکتیا د ولایت د برملې په ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسین کمپاین سرته ورسېده او 90% ماشومان واکسین کړی شول. عبدالملک شفق رپورټ.
د روان 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې په 28مه په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین سراسري کمپاین پلی شو. د پکتیکا روغتیایي مسولینو په خبره د دې کمپاین پر مهال د زینو ستونزو لکبله په برمل ولسوالۍ کې یو کمپاین له 100 ورځې ځنډ وروسته پایل او د سیمې د خلکو په همکارۍ په بریالیتوب پای ته ورسېده. د پکتیکا د عامه روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسد الله رسولی امریکا غږ آشنا رادیو ته په دی ولسوالۍ کې د ستونزو د نه مشخص کولو ترڅنګ وویل چې د دی ولسوالۍ ډیری ماشومان د پولیو ناروغي پر ضد واکسین شوي. نو مولي په دې برخه کې له خلکو د لا زیاتې همکاري غوښتنه وکړه.
او پکتیکا کې بغیر له یوازې د بانول پلس ولې کې چې یو څه ستونزې شتون لري نو په ټول پکتیکا په ولایت کې کمپاین د سره کې څه مشکل نشته.
له خلکو څخه غوښتنه ده چې دوی که هر چیرته د کار ټیمونه پیدا کړه دوی باید خپل ماشومان دوی باید همکاري ورسره وکړي خپل ماشومان ورته ور وښیي او خپل ماشومان ور نه پټ نه کړي تر څو پرې چې موږ د دغو بدبخت ناروغۍ څخه په امان پاتې شو.
د برمل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد آصف په دې ولسوالۍ کې د صحي رضاکارانو شمیر کم بولي. نوموړی زیاتوي چې د صحي رضاکارانو کمبود د برمل د ځینو سیمو ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې کړي دي. نوموړی وویل
پکتیکا ولایت کې برمل ولسوالۍ د نورو ولسوالۍ په پرتله یو لویه ولسوالۍ ده. څومره چې د واکسیناتورانو ضرورت دی دومره شتون نه لري چې کوم تشکیل چې ضرورت هغه شتون نه لري او بل هغه نفر موجود دی د پولیو په پروګرام کې چې هغه د نورو ولسوالۍ دي اصلا د خلکو سره بلد نه دي د برمل ولسوالۍ د کلتور عناناتو دو سره نه دي بلد په کلیو کې نه دي بلد چې دا کوم کلی دی چیرته دی.
بلخوا د همدې ولسوالۍ یو تن مدني فعال فاینده خان وزیری وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د پولیو ضد کمپاینونه د شخصي غرضونو ښکار شوي او له مسؤلینو غواړي چې د واکسین له ټیمونو څخه د جدي څارنه وکړي.
دغه مشکل چې کوم حالي کې دا باید کومي مسایل حل شي هلته هغه کومي خلک جوړ جوړای راشي نور مشکل حل نور مشکل نشته دی ځکه چې دغه خلکو دغه کوم مخالفتونه چې راپورته شوي دي په دې اساس راپورته شوي دي چې کوم ورته چې تاسو به زما طرف ته راځي نن سبا حالات استراري دي ګډوډ حالات بیا سرحدي ولسوالۍ ده مختلف نظرونه خلکوي ابل طرف ته چې ما ول چې تا تندز کې تاول به متن راځي په دې اساس باندې دغه مشکل.
برمل د پکتیکا له سرحدي ولسوالۍ څخه یو ده چې د پاکستان له پولیس سره نږدې پرته ده. له 2014 میلادي کال راهیسې په دې ولسوالۍ کې 9 ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوي چې ډیرې د پولی بلی غاړي وزیرستاني کډوال دي.
د خوست په ولایت کې د ناروی په مالی لګښت د فیزیوتراپي د زده کړو مرکز پرانستل شوی دی. په دې کې د جنوب ختیځ ولایتونو یو شمیر نارینه او ښځې محصلین دوه نیم کلن زده کړې کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلی دی.
جمشید د پکتیکا زیړوک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د یو شمیر نور محصلینو سره یو ځای په خوست کې د فیزیوتراپۍ د زده کړو په مرکز کې دوه نیم کلن نظری او عملی زده کړې پیل کړې دي. هغه آشنا رادیو ته وویل خوښ دی چې په یاده برخه کې ټولې اړینې اسانتیاوې ورته برابرې شوي. د ده په وینا تر فارغېدو وروسته به خپل مسلک ته په ژمن پاتې کېدو سره د هیوادوالو خدمت وکړی شي.
فیزیوتراپۍ کې موږ تقریبا موږ دغه کومه څنګه چې ده کومه پروسه چې ده موږ یعنې کیمیکل تراپي نه ده موږ فیزیوتراپي ده موږ په فزیکي ډول باندې د انسانانو درملنه کوو. په دې کې موږ د دوا سره سروکار نه لرو بلکې د فزیکي وسایلو سره او د فزیکي ماشین آلاتو سره سروکار لرو تر څو موږ د معلول نفرو کومه درملنه چې ده هغه وو.
نعمت الله د روزنیز مرکز یو بل محصل دی. هغه وایي چې په هیواد کې د جګړو او ناخوالو له وجې د معیوبین او معلولین شمیر ته په کتو سره د فیزیوتراپی په برخه کې مسلکي زده کړو ته جدي اړتیا لیدل کیږي.
زمونږ تاسو هیواد د درس کولو جګړو ډیر ځپلای دا همدا عامل دی چې همدلته معلولین زیات دي، معیوبین زیات دي، نو فیزیوتراپی مسلک له ما اوس سره هڅه کوي چې موږ هڅه کوو چې د همدې مسلک له لارې وتوانی وو چې هماغه کسان چې معیوبین دي معلولین دي هماغه خپل عادي ژوند ته راوګرځو.
د فیزیوتراپی د روزنې دغه مرکز چې تیره اونۍ پرانستل شوی د لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا او خوست ولایتونو شلو نارینه او ښځینه محصلینو ته پکې د 2.5 کلنو مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شانساری آشنا راډیو ته وویل چې پر دې مرکز سباندې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او په افغانستان کې د نروې هیواد سفارت ورکوي.
دلته تقریبا تر 3 لک ډالرو پورې مصرف راځي په دې باندې او موږ به د دې سره په خوا کې 2 سنټر هم ولرو، د فیزیوتراپی او د زنانه لپاره او د مردانه لپاره، چې مردانه سنټر به دلته جوړیږي او د زنانه سنټر به په ملکی روغتون کې جوړیږي چې دا یو ستونزه د خصمیش لپاره او ان شاء الله راتلونکي به دا ستونزه حل شي.
په افغانستان کې په ځانګړي توګه په اطرافي سیمو کې اوس هم خلک د انسان د ماتو شویو غړو د ترمیم لپاره له دودیز یا کلیوالي طبابت څخه کار اخلي، خو دا چاره د روغتیا لپاره ډیره تاواني خودل شوی. په افغانستان کې د ناروی هیواد د روغتیا او زده کړو د برخې مسؤل تاریا وایي چې دا په افغانستان کې د فیزیوتراپی په برخه کې د راتلونکو څو نورو کلونو لپاره د هغه هیواد د کار کولو لومړی ګام دی. دا د خوست دی. په راتلونکو څو کلونو کې به تاسو د ناروی هیواد کمیټې له لوري په دغه ولایت کې د روغتیا او زده کړو په برخو کې د نورو ګامونو شاهدان هم اوسئ. روغتیایي مسؤلین په دې باور دي چې دا او د تورته نورې مسلکي طبي زده کړې ورو ورو د پرمختیا په حال کې دي او هیله من دي چې دا به تر ډیره بریده د کلیوالي طبابت مخه ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO اقدامات زیات کړي دي چې د افریقا د برازم د روغتیا د کمزوري سیستم په قوي کولو دغه برازم د کورونا د ویروس نه وژغوري. په همدې خاطر د تیاری نیولو کوششونه زیات کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د نن په چین کې د 400 شمړو په شمول 1,212 پیښو او د ولسي چین نه بهر په څلیرشتو هیوادونو کې د 200 پیښو او 2 مړو رپورټ ورکړی دی. د کورونا نوې ویروس له هغه وخت نه را دی خو چې د دسمبر په میاشت کې د چین د اوهان په ښار کې د لومړي ځل لپاره کشف شول او په چټکۍ سره خپریږي. په داسې حال کې سینه بغل ته ورته دغه ناروغي په ټوله نړۍ کې زیاتو هیوادونو ته خپره شوې ده او تر اوسه پورې افریقا ته سرایت نه دی کړی. د افریقا لپاره د WHO سمایزا مدیر مات اشیدی سو موتی یو څه آرام ده. د امریکا غږ ته وویل دغه ویروس څاري چې په ټوله نړۍ کې نورو برازمونو ته خپرېږي چې دا د اندېښنې خبره ده. موتی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی نو دات دیر از کوایټ سیګنیفیکانت ټراول اف پیپل فرام چاینا to Africa and back. So business people, both Chinese people working in different African countries, and we have an intense travel of African business people, particularly going to China.
موږ په یو کې ګڼ شمېر خلک له چین افریقا ته او له افریقا نه چین ته سفرونه کوي، ځکه نو چینایي تجاران د افریقا په بیلوبیلو هیوادونو کې کار کوي او موږ وینو چې ګڼ شمېر افریقایي تجاران سفرونه کوي په خاصه توګه چین ته، ځکه نو موږ په دې باره کې اندېښمن یو. موتی وایي د دې ټیم د غړو هیوادونو سره کار کول پیل کړی دي چې د دوی سره د کورونا ویروس د احتمالي خپرېدو په وخت کې ورسره مرسته وکړي. دا وایي WHO د عامې روغتیا او وزیرانو ته لارښوونه کوي چې احتمالي پیښې څنګه اداره کړي او د دغې ناروغۍ د احتمالي خپرېدو مخه ونیسي. دا وایي د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د بولا له ناروغۍ نه لاسته له راغلي تجربې نه په دغه براعظم کې د کورونا ویروس د احتمالي خپرېدو په وخت کې کار واخیستلی شي. موتی بیا وایي
We recognize that our countries have invested quite a bit in preparedness for the ongoing Ebola outbreak in the DRC. and we are seeing that in some of the key areas that readiness is being now deployed in relation to this coronavirus outbreak.
منګه په دې په یوګو چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ناروغۍ د دوامدار خپرېدو په اړه کې زمونږ وادونو په تیاری نیولو کې پوره پانګه چونه کړې و او موږ وینو چې په ځینو مهمو سیمو کې د کورونا د دغه وایروس د خپرېدو په مقابل کې اوس تیاری نیول شوی دی. WHO د لاس وتلي افریقایي هیوادونه په ګوته کړي دي چې یا مستقیم ارتباط ورسره لري یا چین ته زیات سفرونه کوي. په دې کې د انګولا، ایتوپیا، کینیا، یوګانډا او زامبیا په شان هیوادونو کې مهم مرکزونه شامل دي.
په استرالیا کې د اورلګیدنې د ستونزې په باره کې تحقیقات به د هیواد په قابلیت باندې د اقلیم د بدلون تاثیرات امتحان کړي چې مخه یې ونیسي، کمی کړي او د طبیعي تباهیو ځواب ووایي. صدر اعظم سکاٹ موریسن د بیساری تباہی په باره کې د شاهي کمیسون دوره نهایی کوي. خبريال فلمرسر د سیدنی نه رپورت راکړي.
صدر اعظم سکاٹ موریسن نوای استرالیا باید د بوټو د اورلګیدنې لستراري حالات نه درس واخلي. په دغه اورلګیدنه کې څه باندې دیش ته نمبر شوې دي چې د سپتمبر په میاشت کې پیل شوې او درې زره کورونه تباہ کړې دي. په ملیونو هکتار ازمکه سیزل شوې ده. موریسن نوای شایي کمیسیون به چې د استرالیا د تحقیقاتو تر ټولو لوړه مرجع ده په دغه ورونو باندې د نړیوالې تودوخې تاثیر ارزیابي کې او همدغه راز د ځمکې د ادارې په شمول نور عوامل امتحان کوي. سکاٹ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
These fires have been fueled by one of the worst droughts on record, changing in our climate and a build-up in fuel amongst other factors. Our summers are getting longer, drier and hotter. That's what climate change does. And that requires a new responsiveness, resilience and a reinvigorated
focus. دغه ورونو باندې داسې وشکالي تاثیر کړی دی چې په تاریخ کې ساره نه د لیدل شوی او برسیره پر نور عواملو زمونږ په اقلیم کې راغلی بدلون هم ور باندې اغیز کړی دی. زمونږ اوړی وګد شوی وچ او ګرم دی، همدا علت چې په اقلیم کې بدلون راغلی دی او نوي عکس العملونه مقاومت او ورسره په برابرولو باندې قوي تمرکز ته ضرورت دی. لیکن په صدر اعظم باندې اعتراض کیږي چې د اقلیم د بدلون په خطرونو باندې سترګې پټې کړې دي. استرالیا د نړۍ یو داسې هیواد دی چې زیات خطرناک غاز خپروي. د ډبرو سکارو د برېښنا په تولید کې تاثیر لري او استرالیا د ډبرو د سکارو د صادراتو له لارې په میلیاردو ډالر لاسته راوړي. په محافظه کار ائتلافي حکومت کې د پارلمان داسې غړي شته چې د اقلیم په باره کې ساینس ردوي او په دې عقیده دي چې ګرمي او وچ شرایط د طبي سلسلې یوه برخه ده. مګر ګریګ مولینز چې د چاپیریال مبارز او د نوي ساوت ویلز د اطفایا پخوانی مشر د صدر اعظم وسته یې چې د بوټو د اورلګیدنې شاهي کمیسیون ته اجازه ورکوي چې نړیواله تودوخه امتحان کړي.
It's really encouraging to hear the Prime Minister saying this. It's encouraging to see the coalition shifting, apart from a few people who still question fact. If those terms of reference do put climate change...
It's really encouraging to hear the Prime Minister saying this. It's encouraging to see the coalition shifting, چې په ائتلافي حکومت کې بدلون لیدل کېږي. په غیر له څو کسان نه چې لا تر اوسه دغه واقعیت ردوي که د دغې مرجع شرایط د اقلیم بدلون په مخ کې او مرکز کې واقع کړي، ځکه استرالیا ته په کار ده چې په دې پوه شي شیان څنګه بدل شول او د اقلیم د بدلون په علت په دې وخت کې چاپیریال څومره خطرناک شوی دی. د ډبرو د سکرو، تیلو او ګاز د استعمال په علت سره چاپیریال خطرناک شوی دی. احتمال لري چې د شاهي کمیسیون د تحقیقاتو تفصیل په راتلونکو ورځو کې خپور شي. ځینې پیچلي تحقیقات به کلونه وخت ونیسي، مګر توقع ده چې د بوټو د اورلګیدنې په باره کې به د تحقیقاتو راپورټ د اګست په میاشت کې خپور شي.
د آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د ماخام تر 8 بجو تاسې په لوی خدای سپارو. ورځ مو په خیر.